دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاستو هم په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم په تکراری توګه در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو لپاره کاري ډله ګمارلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هیواد به بیا هیڅ کله د نورو په جګړو کې ښکیل نشي. او امریکا د شامی ولسمشر د ملاتړ په تور پر نهو کسانو او شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارل دی. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور پرونی بیان کې راغلی. په کاري ډله کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، اعلی وزیر محمود خان، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او د سینټ هدایت الله په ګډون یو شمېر چارواکي شامل دي. هدایت الله پرون مشال راډیو ویل دا ډله به د 15 کلونو په موده کې په خیبر پختونخوا د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ورګډولو چارې پرمخ وړي. د دې کاري ډلې جوړولو سپارښتنه د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخواني حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز کړې وه. هغې کمیټې د بیلابیلو قبایلي سیمو تر سفر وروسته په خپل تفصیلي رپورټ کې ویلي ول چې حکومت د قبایل په مرحلو کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړي. د پاکستان پارلمان د روان کال د مې په پای کې په آئین کې له ترمیم سره د قبایلي اصلاحاتو مسوده منظوره کړه چې وروسته ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به هیڅ کله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته وویل چې د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس د ښېګڼې لپاره وي.
استاسو د ترهګرۍ ضد جنگ یو ویډیو وکتله او جنرال باجوا پرې خبرې هم وکړې. زه د دې خلاف وم. ما نه غوښتل چې پاکستان د نورو په جنگ کې ځان ښکیل کړي. زه ټولو سره ژمنه کوم چې پاکستان به کله هم د نورو په جنگ کې ګډون ونه کړي.
عمران خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ډېر تاواني شوی او پوځ بې ساري قرباني ورکړي دي. په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه ویډیوګانې وښودل شوې او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ورته وینا وکړه. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه رد کړې ده. نوموړي پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته ویل دی پر مدرسو د گزارونو مخالفت کوي.
ہم اپنی نئی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریہ یو چھ نوے نسل دے پا جدید عصری علومو سنبھال وی کو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگ دو دا حقوی تعلیمی خدمتو نا دے او پے جندلی شی او پا مدرسو کے حس ڈول لاسوہنا نشوز غملے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وارلم خد دینی مدرسو نصاب یو ډول دی او پکې د امیر او غریب توپیر نشته. نوموړي د سرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینه پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم خودل کیږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو ښوونځیو په څیر وي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت د احتساب قامي ادارې د واک پراخولو په موخه د احتساب صوبایي کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې ده. د خبره نوموړي پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د شورو پر ورځ صوبایي کابینې د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. سلطان خان ویل د دې اقدام دا معنا نه ده چې ګواکې حکومت د درغلیو ضد هڅې نه کول غواړي. د زیاته کړه چې په قوانینو کې نیمګړتیاوې ختموي او په درغلیو د تورونو ټولو کسانو ضد اقدامات کوي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت له خپل واکمنۍ سره سم احتساب کمیشن جوړ کړی و چې په خپل کاري موده کې یوازې یوه قضیه حل کړی شوه او له څو میاشتو راهیسې غیر فعال و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو غوڅ ملاتړ له نوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وویني او ورسره له طالبانو سره د خبرو په اړه پر پرمختګ وغږیږي. امریکایي حکومت یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې راغلي ول چې پر طالبانو به د هوایي بمباریو له لارې فشار زیاتوي چې هغوی خبرو ته حاضر شي. د دې مقصد لپاره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هیواد ته ګونه اضافي سرتیری هم واستول. له میټس سره د امریکا د ټولو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفرد هم کابل ته تللی دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلولو غور کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي بیګام مشال راډیو ته ویل واشنگتن د کابل ستراتیژیک ملګری دی او په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستنده نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون په اړه دا خبره چې کومو کسانو کړې ده فکر کوم مستنده نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ ستراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه د تروریزم پر ضد جګړه کوي.
د احمدی تر خبرو مخکې پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې قریشی د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره تر لیدلو وروسته ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشی د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مالی چارو وزارت شامی حکومت ته د تیلو ورکولو او مالی سرچینو برابرولو په تور پر څلورو کسانو او پنځو شرکتونو بندیز لګولی دی. وزارت پرون ماښام په بیان کې وویل چې پر محمد القاتریجی او د هغه د لاریو پر شرکت بندیز لګوي، ځکه چې هغه د شامی حکومت او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرولې. د امریکا د مالیه وزارت وایي نوموړی له شامی ولسمشر بشار الاسد سره نږدې اړیکې لري او اسلامي دولت ډلې ته یې د تیلو ورکولو لپاره ورسره مستقیما کار کړی دی. بیان وایي په شام، لبنان او متحده عرب اماراتو کې پر یوې تیل خرڅونکي شبکې هم بندیز لګولې دي. بیان زیاتوي چې په شام کې د قاتریجی شرکت له عراق هغه هیواد ته وسلې هم انتقال کړې دي. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره کاری ډله ګمارلې ده. د جمعیت علماء اسلام مشر د حکومت لخوا د مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړې ده.
دینی علوم کې ادارو پر شخون نہیں مارنے دیں گے.
د پاکستان یو شمیر سیاستوالان وایي ښایي ټول ګوندونه د اپوزیشن پر نوي او لوی اتحاد سلا شي. په خوست کې فعالانو پر ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې د افغانستان د مسئلو هواري لپاره د یو دریځ ولري.
په هیواد دننه د غشتا سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریځ غوره کړي.
او په هارون باچا هنري کړی کې د نعمت الله کنداري خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاری ډله ګمارلې ده. دا خبره د وزیر اعظم له دفتر په خبر پرونی بیان کې راغلی. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي او د تحریک انصاف غړی هدایت الله هم د دې کاری ډلې برخه دي. دی وایي دا ډله به د 15 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو د ورګډولو چارې پر مخ وړي. سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د زیارت په مازیګر جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې وزیر اعظم عمران خان د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو فاټا او د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې سیمو فاټا په کامی بهیر کې راوستو او دا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو کارتوندولو په غرض د اعلان کړی شوی ټاسک فورس منظوري ورکړه. د دې ټاسک فورس مقصد د یادو سیمو اصلاحاتو لړکې ورپې خنډونه لرې کول او په دې اړه ضروري ترامیم کول دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس د کار او زیار په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د کمیټي یو غړي سنیټر هدایت الله اویل
د سرتاج عزیز کمیټي په روشنی کې دا ټاسک فورس جوړ شوی دی. دا پاره کې منچنو د دې کار د فاټا ګریجولی مرچ کول او هغه چې کوم کارونه دي هغه امپلیمنٹ کول چې هغه کې صوبائی اسمبلی الیکشن هم پکې دي، هغه کې د لوکل گورنمنٹ الیکشن هم پکې دي، هغه کې 100 روپۍ پیکیج جوړول پکار، امپلیمنٹ کول پکار او په کلاره کلاره باندې د صوبې سره هغه 15 کالو په مدت کې دا مرچ کول. نو دا ټول سره دا کمیټي وګوري او دا کمیټي به هغه امپلیمنٹ کوي.
د ذکر شوی کمیټې د کردار او نتیجو په اړه اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ډیجیټل ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نه ښکاري چې دوی د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې سنجیده دي. پدی کمیټه کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور جوړ شمیر اعلی چارواکي شامل دي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نن تیر حکومت د سرتا جزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې وه چې د قبایلي سیمو د دورو وروسته خپل سفارشات د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي وو چې وروسته بیا پارلیمان هم منظوري ورکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا د ټولو دینی مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام پریکړه رد کړي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو ته ویل دی غواړي چې نوی نسل دې عصري تعلیم ولري، خو پر مدرسو د پټو گزارونو خلاف دی. د شورو پر روز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینې پریکړه وکړه چې په دینی مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کیږي او تعلیمي نظام به یې د هیواد پر کچ یو ډول وي. فضل الرحمن یو ځل بیا په انتخاباتو کې درغلی تور پورې کړ. د پاکستان الیکشن کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې د جولای 15مې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. ځلان یوسف صاحب،
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل چې ټول ملک کې د عصري علومو د ادارو نصاب له یو بل بدل دی او باید چې حکومت یې د یو نصاب لپاره کار وکړي. خو د مولانا په وینا د ملک په هر ګوټ کې د دینی مدرسو لپاره یو نصاب دی.
هم خپل نوی نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں.
مونگ پدی نظریے یو چنے وے نسل دے پا جدید عصری علومو سنبھال وی، خو پدینی مدرسو باندے با پٹ گزارونو تا سوک پرے نگ دو. دا هغوی تعلیمی خدمتونه دی او په جندلی شي او په مدرسو کې هیڅ ډول لاسوهنه نشو زغملی. زه د حکومت فیصله ردوم، په دغه فیصله با د عمل کولو اجازت ورنکړو او که داسې کوشش وشو نو موږ به کلک غبرګون وخایو.
اگر ایسی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کی جائے.
د شورو پر روز د وفاقی کابینې غونډې د عصري علومو د ادارو ترڅنګ د دینی مدرسو لپاره هم د یو شان تعلیمي نصاب جوړولو فیصله وکړه. د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته وویل چې د یو شان تعلیمي نصاب او نورو تعلیمي بدلونونو لپاره یې ټاسک فورس هم ټاکلې ده چې مشري به یې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومړي پیغام کې ویلي وو چې په دینی مدرسو کې بعد داسې تعلیمي نظام راوړي چې له دغه مدرسو نه فارغ شوی کس به جج او یا ډیپټي کمشنر هم جوړې دي شي. مولانا فضل الرحمن د پېښور په خبري غونډه کې یو ځل بیا د ټاکنو په کمیسون تور پورې کو او وی ویل چې یاد کمیسون په بې پرې ټاکنو کولو کې پاتې راغلی دی.
تمام سیاسي جماعتونو متفقہ طور پر یہ موقف پیش کیا کہ انتخابات میں بدترین داندی ہوئی.
ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق دا دریس سرګن کړی دی چې ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې ده او نږدې ټولو ګوندونو د ټاکنو نتیجې مسترد کړې دي او اوس هم وخت دی چې د ټاکنو کمیشن خپل ناکامي په جار اومني او استعفا ورکړي.
او اب بھی وقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ناکامی کا واضح اعتراف کر کے مستعفی ہو جائے.
خو د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه وار په وار ناسم بللې دي او ویلې دي چې تیر انتخابات د پاکستان د تاریخ تر ټولو رڼې او بې پرې ټاکنې وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ځکه د احتساب کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې چې د احتساب قامي ادارې یا نیب واک پراخول غواړي. د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پرون مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت به اوس هم په درغلیو کې د ککړو کسانو ضد اقدامات کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د شورو پر ورځ صوبایي کابینې د کمیشن د ختمولو فیصله وکړه. شنونکي وایي احتساب کمیشن په خپله موده کې یوازې یوه قضیه حل کړې وه. دا کمیشن د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت جوړ کړی و. په دې اړه رپورت.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 2013 کې خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو سمدستي ورستو داوا کړی و چې په درې میاشتو کې دننه به د صوبې نه بدعنوانی او بډې رشوتونه ختم کړي او هم په 2014 کې د خیبر پختونخوا لپاره لومړی صوبایي احتساب کمیشن هم جوړ کړو. د دغه کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد وټاکل شو چې لږ متپس هغه د هغه وخت وزیر اعلی پروس خټک سره د اختلافاتو له وجې د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړه. ولې خوشا سلور کال پس اوس چې په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پښتونخوا کې وار بیا حکومت راغی نو دغه احتساب کمیشن د ختمولو یې اعلان وکړو. ولې په دې حقلم چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا موجوده د قانون وزیر سلطان خان نو پختل نو هغوی د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو.
پاره او قانون کې څه کمزورتیاں وي څه پکې خ اړخ مي نو ان شاء الله دې ته چونکه وزارت قانون ما سره ده نو دې باندې مونږ لګیا یو کار کو. د انسان د لاس جوړ قانون چې کمی غي کې همیشه لپاره خامې وي خو کسه خامې وي نه غته نه مونږ ختمو او ان شاء الله چې کم سړی کرپټ وي هغه به د قانون په دایره کې ان شاء الله راځي.
بل خو په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې د کلنه دغه کمیشن جوړ شوی دی نو تر دې دمه دی کې صرف یو کیس کې یو ملزم ته سزا شوې ده او تر اوسه پورې چې څومره هم په دې کې د سرکاري یا سیاسي خلکو نومونه راغلي دي نو چا په ځوت هم صحیح انکوایري یا پلټنې نه دي شوې.
تاسو وګورئ نو فیشن دګل به حواله ته نو اوسه پورې دوی د کمیشن جوړ شوی دی نو ډېر ریفرنسز اوسه پورې دوی جوړ کړی دي او په دې ډېر شو کې صرف یو کیس چې نو هغه کې یا کس څه راوځي شوی دی.
دغه پښتنه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قانون صوبای وزیر سلطان خان نه وکړله نو دوی مشال لیډو ته د دغه کمیشن د جوړولو او بیا د دې د ختمولو په خپل باندې صدارنګ وویل.
هغه وخت د احتساب کمیشن په صوبه کې ځکه جوړ شو چې په مرکز کې هغه حکومت او نیب باندې زموږ د اعتماد نو چیرې د دغه خلکو په موجودګۍ کې دغه حکمرانانو په موجودګۍ کې باندې خپل کار وکړي نو دا درې ادارې بیا لګي د عوامو د پیسو د ټیکس هم زیا او دوه ادارې به موجوده انټی کرپشن لم اختیارات ورکوي کم چې د صوبې په سطح اداره ده او نیب چې کم نه په مرکزی سطح باندې هغه ته نور هم اختیارات ورکوي.
د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي کابینه د چهارشنبه په ورځ خپل لومبه غونډه کې د صوبایي احتساب کمیشن د ختمولو پریکړه کړې ده کوم چې د ډېر وخت راسي غیر فعال پروت هو.
د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونو هیله ښودلې ده چې ښایي په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ائتلاف جوړ کړي. د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سیاستوالانو بیګا مشال راډیو ټول پر ځینو موضوعاتو اپوزیشن ګوندونه اتحاد کولای شي. د بشرانو د څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې دوی د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یو نوماند په نوم سلا نه شول او د واکمن تحریک انصاف عارف علوي د ولسمشرۍ انتخاب وګاټه. خو شنونکي وایي داسې نه ښکاري چې ټول اپوزیشن ګوندونه به یو دریز ولري ځکه چې هر ګوند خپل سیاسي مجبوری لري. ګلایاز رپورت راکوي.
د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنگی وای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف ذمہواری جوړیږي چې ټولې مخالفې پارټۍ له ځان سره یو ځای کړي. د ده په خبره پخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه به ټولو سره مشاورت کولو او یو موثر اپوزیشن کردار یې ترسره کړی و. د اپوزیشن ګوندونو متحد کېدو په اړه سینیټر بهرامن تنگی وای دا د وخت ضرورت دی.
نو په دیوان کې د لیجسلیشن لپاره په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره او دا چې کوم مونږ ته جالی وی وو سلیکټ وزیر اعظم وته وو نو دا سه کارونو ته پیګ نګ دي چې هغه د ملک او د قوم لپاره خنه وي نو دا هغه فیصلې دي چې یو مضبوط اپوزیشن پکار دی او دغه مضبوط اپوزیشن به دا موجوده نه اهل حکومت چې کوم دا به داسې فیصلو نه منې کوي.
د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه هم د پیپلز ګوند سره هم نظر دی. پیر صابر شاه مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې کړي اقدامات ناسم دي او په دې کې د ټولو اپوزیشن ګوندونو اتحاد ناګزیر دی.
وقتی طور باندې یقینا د صدارتي انتخاب کې څنګه چې پیپلز پارټي د بغیر د مشاورت نه خپل امیدوار مخې کړ دا یو مایوس کن خبره ضرور ده. لیکن زما خپل شان راځي چې دا د لږې ارخي خبره دی. الټیمیټلی پیپلز پارټي به هم په دې خبره مجبور کیږي چې هغه نه د اپوزیشن نور جماعتونو سره یو متحده اپوزیشن چې کوم دی یو مضبوط اپوزیشن چې دا د وخت ضرورت دی د ملک او د قوم لپاره دا کې به شامل شي او یو متحده اپوزیشن یو مضبوط اپوزیشن
پیر صاحب شاه زیاته کړه که چری ټول اپوزیشن پارټۍ خپل جمهوری کردار تر سره نه کړي نو د دې نقصان به ملک ته رسیږي. بلخوا د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق مشال اډیتو ویل چې د اپوزیشن پارټو موقف یو نه دی ځکه متحد نه دي خو په راتلونکي کې مواقع موجود دي.
مستقل طور خو اپوزیشن یو نه دی البتہ تو ایشوز باندھے سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے یو کی کہ ہم البتہ دائرے پارٹی خپل یو پالیسی دا بعض نظریاتی جماعتوں نے دی بعض حکومت لپاره اصول لپاره صرف سیاست کوي.
سر جوړه ځا تکړه چې دغه کارونو حمایت پکوي او په غلطو فیصلو به هیڅ قسمه سمجوته نه کوي. خو په خبر کې د جیو نیوز ټلی ویژن بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې د اپوزیشن ګوندونو رایې وځي کېدل ناممکن دي.
یو زرداری صاحب موجود دی. زرداری صاحب چې کوم دی نو هغه داسې ښکاره ښکاري چې د هغې داسې څه مجبورۍ دي چې هغه یا خو مجبورۍ دي یا هغه خپل مسلم لیگ نواز ډلې سره خپل زاړه چې کوم پوینټس دي د هغې ور سره برابرۍ لګیا دی، د هغې چې کوم خفګانونه هغه ور سره برابرۍ. نو که تاسو کومه هم غټه موقع کتلې وي نو په هغې کې دوی هغه اتحاد چې کوم اپوزیشن جماعتونه کله کول غواړي نو هغې کولو کې ناکامه شي. ناکامه په دې باندې شي چې پیپلز پارټۍ په بله لار باندې روانه شي او دا نور جماعتونه چې کوم دي په بله باندې روانه شي.
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه چې ځینې اپوزیشن پارټۍ د مصلحتونو ښکار دي او د دې تقسیم ګټه به واکمن ګوند ته رسیږي. دا وخت په قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون ځینې نور ګوندونه د حکومت مخالف دي.
د ګلیاز رپورټ مورید د اورګزیو د مموزی او ملاخیلو کډوال وایي په سیمه کې کورونه نه لري او حکومت ورته خیمه هم نه دی ورکړي. د دوی په استازیتوب یو مشر پرون مشال راډیو ته ویل څوک چې ستانه شوي بیرته د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر ضد د ادارې یوه چارواکي مشال راډیو ته ویل د سروې پلان لري او ژر به خلکو ته خیمې او پیسې ورکړي. ټاکل شوی چې د مموزی او ملاخیلو پاتې کډوال راتلونکي میاشت ستانه شي. طارق اورګزی معلومات راکوي.
ځایي مشر او متاثره کس ملک عبدالکریم ماموزی وایي په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د ځایي خلکو کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي، نو څوک به څنګه هلته پاتې شي. ملک عبدالکریم ماموزی زیاتوي په سیمه کې خلک مجبوره دي چې په ټینټونو کې وخت تیر کړي، خو حکومت ډیرو ته د ستنېدو په وخت ټینټونه هم نه دي ورکړي. ځایي مشر غوښتنه وکړه حکومت دې هلته په سمدستي توګه د سیمې متاثرینو ته د اوسېدو لپاره ټینټونه ورکولو سره د ړنګو کورونو سروې پیل کړي چې د مرستې لار ور برابره شي او خپل کورونه بیا آباد کړي. ملک عبدالکریم ماموزی وایي که حکومت زر تر زره داسې ونه کړل نو د خلکو د خوندیتوب ټولې هڅې به هلته ناکامې شي. موږ چې کله په دغه اړه له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر له محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه د ماموزو او ملاخیلو متاثرینو تر واپسي وروسته دوی به هلته ورځي او ګوري به چې چا کور نشته او د ټینټ ورته ضرورت وي نو په موقع به ورته دغه مسله حل کوي. محمد شهید خان زیاته کړه هلته په سیمه کې د ړنګو کورونو سروې پیل شوې ده او چې کله دا سرته ورسیږي نو د کورونو بیا آبادولو په لړ کې به د نقدو پیسو مرسته د ماموزو او ملاخیلو له متاثرینو سره هم وکړی شي.
انشاء الله دا به د دیو د تلو سره مکمل شي هلته او دا پیسې به دیو ته میلاو شي او دغه چیکونه د سروې نه د سروې او د چیک او د میلاوېدو په دغه پمنس کې تقریبا 15-20 ورځې ټایم لګي. بل د دې نه علاوه چې کم کلو کې به د دیو ریپیډ اسسمنټ وکړي که په موقع باندې چاته د شلټر ضرورت نو هغه ته به ټینټونه ایشو کړي. ټینټ به د هغو د خاندان په افراد باندې ډیپینډ کوي که شپږ یا د شپږو نه زیات وي نو دوه درې ټینټونه ورته هم میلاوېدای شي.
په 2010 کال کې حکومت په اورګزو کې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې په زرګونو کورنۍ له ماموزو او ملاخیلو راووتلې او خوندي سیمو ته کډې کړې. په مې میاشت کې د ماموزو او ملاخیلو د ستنېدو لړۍ تر پیلې دروسته هلته تر اوسه په دوو مرحلو کې تر 8000 پورې کورنۍ واپس کړې شوې دي. د دواړو قبیلو تر 8500 زیات کورنۍ لا هم کډوال دي چې حکومت یې د روان په اکتوبر میاشت کې خپل سیمو ته د ستنولو پلان لري. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه پر خپل پالیسۍ غور کړی. پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړ چې شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې واشنگټن پر پاکستان د فشار راوستو فکر نه کوي، بلکې له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیواله دی او خپل پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. امریکا د قریشي د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغت احمدی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د هیواد لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون خبره مستنده نه ده. احمد تکل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشي له قوله ولیکل چې نوموړی وایي امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپله پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي تیره شپه په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړی ده فکر کوم مستند نه ده. متحده ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای وینې توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي. قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبري غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې و، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې رول ولوبوي.
د احمد تکل رپورټ مو ورده. په خوست کې سیاستوالانو او فعالانو ویلي دي چې د افغانستان په سوله کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو ونډه مهمه ده. دوی پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویل که سیاسي ګوندونه او ټولنې د هیواد د مسلو په اړه ګډ دریځ ولري نو د افغانستان ستونزې هوارېدای شي. دوی وویل چې ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه هم باید له افغانستان سره همکاري زیاتې کړي، ځکه چې د هغه هیواد ناامنۍ نړیوال اغېز لري. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي کچېرې په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خپلواک شخصیتونه د ملي مسایلو په باب یو ګډ دریځ غوره کړي نو کولای شي د افغانستان اوږدې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په ګډه ناسته کې راټول شوي ول ویل چې افغانانو سره د دې مسلې په باب د نړۍ سوله دوسته قوتونه او ګاونډي ملکونه ګډ کار وکړي. په خوست کې د سولې غورځنګ ولایتي مشر عزیز الله زلان مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې ټولو اړخونو له همکارۍ پرته اختلرون کی سولہ نشرات لای
افغانان سولہ دشت قوتونه گوندی ملکونه لری تکتونه کدا پګاډه کارونه کی دلته به د جګړې ور کمر هم شی موقتی به وی پایدار سولہ به تامین نشي. بیا لکه څنګه چې افغانان پکې وسول همداسې به گوندی ملکونه لری تکتونه هم پکې سوځي.
د امید سبا د ګونی او تنغړی فرید الله قربان هم وای چې په افغانستان کې د موجود ستونزو خل را داده چې ټول سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او مستقل شخصیتونه د خپل هیواد د امنیت او ټیکاو په اړه یو ګډ دریځ غوره کړي.
دلته شته ګوندونه، هغه نهادونه چې د سیاست په برخه کې کار کوي، هغه ځانګړي شخصیتونه چې دلته په ګوندونو کې نه دي خو دوی بیا هم ډیر فعال دي، که دوی یو شریک دریځ سره غوره کړي بیا کولای شو چې موږ نورې نړۍ ته یو مقابل وسو. خو لومړی مهمه دا ده چې په هیواد دننه د غشتا سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریځ غوره کړي.
د ملي یووالي ګوند ولایتي مسؤل محمد نواز تکړوي چې سیاسي ګوندونه او مدني خوځښتونه دي خپل مشترکاتو ته پکاتو د ولس په یووالي کارو کی
د پات متحدانه ډول هغه نقاط چې د دې شریک دي لکه د افغانستان امنیت، سیاسي استقلال په غو باندې باید په ډیر اخلاص او صداقت سره د تعهد لمخې باید یو موټی شي ترڅو چې ټول ولا سره یو موټی کی او د دې نخوالو په مقابل کې کلک ځوابګوي شي.
د سمون اسلامي شورا مشر مینا ګل تنیوال وایي چې ټول افغانان د یو ګډ هیواد اوسیدونکي دي او د ستونزو د حلولو لارې داده چې دلته د یو بل پر وړاندې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي.
موږ بل چاره نه لرو،
بیل دینا چې افغانان یو د افغانستان په مشترکه جغرافیا کې ژوند کوو، نو ضرور دغه ده چې ګډ هدفونه ستونزې دا په ګډه سره حل.
که څه هم په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په افغانستان کې د روانو ناخوالو په باب اندېښنه څرګنده کړې، خو بلخوا د امریکا دفاع وزیر هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې اوس په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوي دي. د که څه هم طالبانو سره د امریکا نیغ په نیغه خبرې نه دي منلي، خو ویلي دي چې په دې برخه کې ځینې چینلونه په کار بوخت دي.
د نجیب الله لوخیل له رپورټ سره په پېښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو انتقالي بهیر لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس ګمارلی دی. دا خبره د وزیر اعظم له دفتره په خپور پرونی بیان کې راغلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد دی، خو پاکستان به هیڅکله د بل چا په جګړه کې برخه وانخلي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد بهرنیو چارو تګلاره به د ولس ښېګڼې لپاره وي. د جمعیت علماء اسلام او متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي دي چې د ټولو مدرسو لپاره د یو ډول تعلیمي نظام حکومتي پریکړه ردوي. دا څرګندونې نوموړي تر هغې وروسته کړې دي چې د شورو یا چهارشنبه پر ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې په دیني مدرسو کې به عصري علوم هم ښودل کېږي او تعلیمي نظام به د هیواد د نورو ښوونځیو په څیر وي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت د احتساب قامي ادارې د واک پراخولو په موخه د احتساب صوبایي کمیشن د ړنګولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې د شورو په ورځ صوبایي کابینې د احتساب کمیشن د ختمولو فیصله کړې ده، خو د دې دا معنی نه ده چې حکومت به د درغلیو ضد هڅې نه کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن سهار په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو غوڅ ملاتړ له نوي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وویني او ورسره له طالبانو سره د خبرو په اړه پر پرمختګ وغږیږي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې پر بدلولو غور کړی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي بیګا مشال راډیو ته وکړه. او د امریکا د مالی چارو وزارت پرون ماښام شامی حکومت ته د تیلو ورکولو او مالی سرچینو برابرولو په تور پر څلورو کسانو او پنځو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. او وسم ونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی پرون د خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کړی و او په خبرونه کې د کندهار د سندرغاړي نعمت الله کنداری سره خبرې کړې وې، د هغه د هنر په اړه، د هغه د ژوند په اړه. راځي چې د خبرونه په تکراری توګه واورو.
دا مشال رادیو دا او دا زلزه احمد شاه اعظمی هارون باچا هنری غړی خبرونه وړاندې کوم. په نننی خبرونه کې مو کندهار میشتي سندرغاړي نعمت الله کنداری میلمه کړی دی. نعمت الله کنداری صاحب، مشال رادیو ته په خیر راغلاست، ستړي مسی.
ډیر ښه کوم، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نو بس سره د مشال رادیو ګران اوریدونکو ته خپل مینه او سلامونه وړاندې کوم.
مننه
کوم.
مننه کنداری صاحب، تر ټولو وړاندې د خپل ژوند حال راکړئ چې څه وخت او چیرې زیږیدلې یاست او ژوند مو چیرې تیر کړی دی؟
د کندهار د ولایت یم، مربوطې ولسوالۍ د غورک ده. زه د غورک ولسوالۍ یم، په هغه ځای کې نو ټوله بینې سوی دي. تقریبا عمر مې تقریبا نو څلور شپېته یا درې شپېته کاله دي.
ښه، او سندرې مو څه وخت او څنګه پیل کړې، یا هغه کومه انګېزه وه چې تاسو یې د سندرو نړۍ ته راوستلاست؟
ولا دا هنر چې دی، دا طبیعي یو شی دی چې هغه د چا په وجود کې پیدا کېږي نه. نو زه ډېر لس کنالم چې ما په سندرو شروع کړې ده، د هغه دی چې در ننه پورې نو سندرغاړی یم یا په سندرو شوقي یم وایم.
نو څنګه مو شروع په وکړله، یعنی څه هغه څه متاثره کړاست، د څه دراغیز لاندې رااله چې تاسو ویله چې باید زه سندرغاړی سم یا سندرې پیل کړم؟
خدا زمر د کندهار سندرغاړي و چې دا غوږ جملې سره د ولی محمد کنداری په نامه موږ یو سندرغاړي درلودي. اول ورځ می د سندره واورېدل نو زما بایس تاسو د هنر چې د دغه ولی محمد کنداري اواز پر ما تاثیر وکړي او ما هم د هنر ډګر ته مخ
شه. نو چې په دلس کلنۍ کې مو د هنر ته مخه کړې ده اوس هغه یست په شپېته ملسیزه کې روان یست نو دا خو شاوخوا دي شاوخوا 50 کلونه کیږي چې سندرې وایست.
او بالکل 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 یا په یو کال کان یا په 50 کال تقریبا زما د هنر کې
شه. او بل پرتنه دا ده کنداري صاحب چې د موسیقي په برخه کې مو چا روزنه وکړه یا له چا څخه مزده کړه ترلاسه کړه؟
زکر په کندهار کې شاګردي وستای نهسته چې دا د پلان کې شاګردي ما خپل درې واندازې مې د استاد رحماني صاحب سره پوښتنې کړې دي یا ما په شاګردي دا لاس نیولې.
ښه صحیح سمه ده. کنداري صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لیکه باندې اوسئ. اوس به ستاسو یوه سندره اورېدونکو ته واورو. دغه وروسته بیا تاسو ته راسو د ټلیفون پر لیکه سره اوسئ. مشال رادیو خوري د مشال رادیو په هون بچا هنري غړي کې د ځل نعمت الله کندهاري مو میلمه دي. شکنداري صاحب ستاسو سندره تاسو واوري دا وريدونکو هم واوري ده دره تواس چې د شعر انتخاب څنګه کوي یا د کوم شاعرانو شعرونه مزمزمه کړی دي؟
یا د ارون ارمند لپاره د شعر انتخاب ضرور دي خو بیا هم دا اکثر هنرمندان دي یا د ار ولایت هنرمند زیات سندرې خپل د ولایتو د شاعرانو وایي ځکه چې دا د ژبو الفاظو د هغه شاعر الفاظو دا سره یو وي نه
شه.
نو بیا دلته موږ انتخاب لرو زه خپله
ډېر شیزونه ډېر شیزونه د خدای بخشلې سید عبدالخالق هغه ما ویلي دي او اوس هم د هغه د ډېر وایم د کندهار د سیمو د ډېر شاعرانو سندرې ما ویلي دي شعرونه ما ویلي.
او بل کنداري صاحب د سندرو طرز یا کمپوز څوک درته جوړوي؟ په خپل جوړوي که نور کمپوزران درته جوړوي؟
د کمپوز ډېر یو مشکل کار دی. دا اکثره هنرمندان وایي وایي دا زما کمپوز دی خو زه یو مالی خانه یم. زه خپل د خپل د کندهار د محلي موسیقي او د محلي طرزو پیروي یم. زه غواړم چې خپل د کندهار محلي طرزونه ورک نه شي، هغه را ژوندي کړم او دا وو پیروي یم. کمپوز زما کړی دی او ما چې هر څه ویلي دي هغه زموږ د کندهار زاړه طرزونه دي.
ښه، او د موسیقي نړۍ خو خورا پراخه ده، تاسو د موسیقۍ پر کوم ټاټونو یا راګونو او راګنیانو باندې سندرې ویلې دي؟
خو دغه ټاټ یا راګ دا خو غټې خبرې دي. او د مشال راډیو د لارې د زموږ آواز اوري بیا هم د زورونو څخه بخښنه غواړم. ما دغه لکه بیروي ټاټ ما ډېرې سندرې پسې ویلې دي، کسوري ټاټ دغسې یا پیلو یا فالې یا باګه سری خونه دغه څه ډیر دغه شانګي چې په مخ کې یو وخت نیسي یا بلاول دی یا دغه رقم شانګي یا کیماچ دی یا سنید هو یا یمن دی او دغه شانګي په مخ کې ما دې سندرې پر ویلې دي. خو ځکه چې د بیروي پر راګ باندې ویلې دي.
ښه، او په خپل اوس تاسو سندرغاړی یاست او ډیر وخت مو اوسو څه باندې شاوخوا 50 کلونه کیږي چې سندرې وایست په کندهار کې. تاسو میشت یاست اسې ته، آیا تاسو اوس نورو کسانو ته سندرې ورشایست چې دا یو نوی نسل بل وروزی یا سندرې ورزده کوي یا دغه موسیقي هنر ورزده کوي؟
خو بدبختانه چې زموږ په کندهار کې دا شته دغه نسته اوسې کوچنیان کوانې سندرې وایي، دا نه غواړي چې دی د یو چا شاګرد اته خپلار د کارت کښینولی مګر شاګردی نه پکی. په دیوس کې ما یو شاګرد چې هغه د صابر په نامه دی، صابر جان په نامه دی، اوس داسې یو څو عمر کې ډېر یو ښایسته آواز دی ان شاء الله رحمان ته چې د رسنۍ د خوا ووینې د تلویزیون پر پرده. نو دا یو الکی من اوس درلاس لاندې کړی دی چې کار ورسره وکړم چې د مالک سندرغاړی شي.
سمه ده، مننه کنداري صاحب. کوم خوشو وي تاسو یو بل سندره به واورو دا غور سو بیا تاسو سره مجلس وکړو.
بالکل بالکل
یم نا کام کام راست څنګه څنګه
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او تاسو هارون بچا هنري غړي ته غوښنه ولیدي چې دا ځل کندهار میشتي سندرغاړي او هنرمند نعمت الله کندهاري را سره ملما دي. شکنداري صاحب کندهار ته کراسو تاسو مخکې د کندهار ذکر وکي. په کندهار کې یو شمیر نامتو سندرغاړي پاتې سوي دي لکه ولی محمد سو، شام احمد کنداري سو، او بیا په دورستي کې بدلا جان کنداري او داسې نور. آیا تاسو د هغوی ویل سوي سندري بیرته را ژوندۍ کړي یا زمزمه کړي او مینوال ته وړاندې کړي دي کنه؟
خو بالکل ما تاسو درمخه دا ذکر وکړ چې ما زغواړم چې هغه زمشت زړه ترزنه چې سل کاله یا یو نیم سل کاله یا هغه اتیا کاله او شپېته کاله اخوته ولسوي اوس په تاسولکه دغه ستا په لاس کې جام جام دا په اول ځل کې ولی محمد کنداري راډیو افغانستان کې وویل، نو هغه په هغه شت کې تشپات شول ورکه شول. بیا چې بیا نو د په اصطلاح زموږ نو د تلویزیون پر پرده باندې بیا ما پسې را وایستله. نن دغه ترزونه چې دغه شي نور ډېر ترزونه چې وویلدي ورک شوي دي. ما بیا په رسانۍ کې ویلي دي چې هغه د تلویزیونو پر پرده باندې پر اکثره تلویزیونانو کې ما ویلي دي.
ښه، او د کندهار اوسنۍ موسیقي که له پخوانۍ موسیقي سره پرتله کو څه بدلون پکې راغلی دی؟ تاسو یې څنګه ارزوئ پخوانۍ اوسنۍ موسیقي؟
هغه موسیقي چې وه چې پخوا موسیقي وه هغه زموږ خلاص زموږ د کندهار خلک وه، دلې ذکرې او دلې هغه موسیقي کول خوند یې ډېر و، ځکه چې هغه محلي موسیقي وه ولې خو د محلي ذکرې وه نه. نو زموږ په کندهار کې بدبختانه چې د دولت توجه نه سه ورته، نو دغه زموږ اتحادیه اوس د اتحادیه موږ د هنرمندانو لرو چې په د اتحادیه رئیسات زما پر غاړه دی. نو اوس مو دغه د کندهار موسیقي ته دغه کندهاریانو دغه کړي متوجه کړي دي چې باید موږ کندهار موسیقي جوړ کړو، او د اطلاعات فرهنګ د رئیس په شمول زموږ سره ډېر کومک دي. نور په دولت کې زموږ سره چا داسې نه کومک کړي دي چې موږ دا موسیقي درته دغه جوړ کړو، خو موږ خپل زیار به ورسره کار کړو. او هغه د پخوا رکه موسیقي خو نه شو جوړوی، دغه رنګ خو نو دلا و چې اوس موږ ارمانونه په شکو چې کشکې موږ خلک روزلی شوي وای په هغه وخت کې، او هغه رکه موسیقي موږ درپای درلودلی.
شه د حکومت ذکر خو تاسو وکئ چې هغه عمر همکاري نه ده کړې لکه څنګه چې په کار ده ولسته کراسو د ولس پر کاچه باندې د خلکو پر کاچه باندې څومره ملاتړ د موسیقي د موسیقي ملاتړ کې یا ستاسو څومره ملاتړ کې یا ملا متړي عام ولس خلک شیم؟
او بالکل اوس دا شری چې څو عمر پیش دغه دغه شرقي موسیقي یا په اصطلاح د محلي موسیقي د یشد شپوسلو کې لاس نه و، خلګو د غربي ساز اوري دی فوټلو په دې کې د غربي ساز ته مخو. نو موږ اوس دا سره وایلی چې په دازیار چې اوس په پسلو کې اتیا نیوي زموږ شرقي موسیقي خلک اوري لاس اغسوله.
شه کندهاري صاحب یو پښتنه بل درسو کوم، بیا به ستاسو د سندري پر لور لاړ سم. د کندهار ذکر تاسو کوي د موسیقي نړۍ ته نوي آلات راغلي دي، او دغه آلات د کندهار د محلي موسیقي پر سازونو یا آلاتو څه غیز کړی دي یا کندهاري سندرغاړو تر کومه حد استعمال کړی او کار وسخه اخیستی دي؟
خو ما کا صدر مخول چې مال د غربي موسیقي د سازونو راغلي دي نه، چې ما ویل درمخه پاسول کې یعنی نیوی اگر ریواجو ډیر څه دا زموږ شرقي موسیقي لکه رباب لکه طبلا هارمونیا دا زموږ بنجور ته زموږ څه په دغه کې جاپاني په نامه دا موسیقي اوس ډیر مختز تقریبا پاسول کې اچا و نیوی موږي اوس ډیر څه په لاس کې هغه سازونه چې یا د لکه دا کې بوډ او هغه یا څه دې دا برکې موسیقي په نامه څنګه نه
څه
او دا هغه اوس نه وو دا چې مادوت خلک هغه خلک چې کابل نشین خلک او وي هغه اوس شرقي موسیقي د ځان سره لته وړي چې نوبت هغه تیر کی واه کنه د شرقي موسیقي سره دا غزم سندرغاړي کابل نشین ورونه هم بس دا موسیقي راغی.
صحیح سم ده. اوس بس تاسو د سندري پر لور لاړ سو، بیا بس تاسو سره مجلس وکړو.
Thank you.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او دا وخت تاسو د مشال رادیو هارون بچا هنري غړي ته غوښنې ولې دي او دا ځل کندهار میشتې سندرغاړي نعمت الله کندهاري را سره ملمه دي او یو بل پرتن د دادر سکول غواړم کندهاري صاحب تاسو په رادیو کې هم سندري ولې دي په تلویزیون کې هم ولې دي او تاسو پروګرامونه چې جوړیږي ولسی غونډي آیا هغه تم ځي التم سندري وایست
بالکل 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 دلته شهر پروګرام یې لکه د نارګل مشاعره یا یو دولتي غونډي ہریانا ٹلیزون سورج دشا پنام باندھے پروگرام دی چاہ گئے وہ لگ گئی نا
چاچی
بہت دیر چل وہ دیر چلے سنو تو چل لیں پتا گئی شاش کال کی دیکھے دیر چل
صحیح سمه ده شکنداری صاحب تاسو د اوږدې مودې راهیسې سندري وایست او د افغانستان په رادیو تلویزیون کې تاسو سندري ویل دي په کابل کې مو په کندهار کې مهم سندري ویل دي هغه ځوانان چې د هغه عمرونه ډیر ښکاله دي 15 ډیر ښکاله دي دغه د افغانستان باندې چې دایو غمیزه 13 سو هغه پسترګل دلې ده هغه مخ کې افغانستان یې نه دی پیاد یاند څلويش کال په خو افغانستان نه دی پیاد او هغه وخت تاسو سندري ویلې یا نور سندرغاړي هم موجود و هغه وخت خاطرې کثر سره شریک کی یا خاطره سره شریک کی چې تاسو د موسیقي د ګرته نوی راغلی واسه او په موسیقي کې مو لاس کال کې دلې 15 کال کې دل هغه وخت موسیقي څنګه په افغانستان کې
خو هغه موسیقي دا چې موسیقي و چې دغه ځوانان اته دا خپل الکوان په پرداش رقم د موسیقي ته یا په یو شادي کې چې خوشي ته موږ لاړو پروګرام ته چې دا خپلانو به دوه خبرې وکړې یا درېم چې به ټول دا چې لسکره له لک ورټول ول ورور غوږ ونیسي مزه غلوي چې دلته سندري ول کې چې موسیقي شروع د تاسو خبرې ولیکو نو هغه وخت دا ځوانان ته د موسیقي کې دا چې یو چې بیا چې وی یا دا کوم خوشاله نه او خو دا خبره چې دا جنگو دا انقلابو خبرو ځوانان جسر پر بل خوا ډولی دي چې هغه جسر نوای چې موسیقي پر سره کم د قدر تناسته وي هغه در درګا موسیقي بیا د دې ډیر مار دی په دارخ خوشاله کیږي چې ورخه ورته کیږي
ښه او بل دا راتو اس چې هغه وخت سوله و امنیتو په هیواد کې موسیقي په خپل د سولې یا امن پراوستو کې څومره رول وبولای شي؟
بالکل دا وسم په موسیقي کې دا غشي موسیقي او سندري او شعر نو یان یې په سولې کې اچا سندري په سولې کې کولای شي هم سولې راوستلای شي ځکه چې شعر او د هنرمند ژبه یا د هنرمند سمي هغه خپل سولې ځکه چې هنر سرحد نه لري زراعت ورته کړي د اواز رسېږي نو هغه چې ورسېږي انشاءالله الرحمن واقعیت هم دا ستا خبره چې په سولې کې یو غټ رول لري.
شکندارې صاحب د خبرونې د پای شپې را رسیدلې دي، په اخر کې که خپل پیغام اوریدونکو ته وړاندې کړي چې څه پیغام لري ولست خلکو ته ټولنې ته؟
هنرمند بل پیغام نه لري، اول خو خدای زموږ په افغانستان کې سوله راولي، ځان خواسي الله ته. دوم هنرمند بل څه نه لري، هنرمند دا وایي چې هر موسیقي خپل د افغانستان موسیقي اوریدونکي دی واوري خپل زمون کې کې او خپل هنرمندان دي تشریکي پس دا زما پیغام دی، بل پیغام نه لرم څه دکړي.
کنداري صاحب ډیره مننه زموږ سره د مشال رادیو په دې خبرونه کې د برخې اخیستلو. کور مو ودان.
یو جان مننه چې تاسو د نړۍ ولایتو ته یا ودی من چې کوته مو تیری. یو جان مننه د سکوم.
ډیره مننه. اولدې سره سم هارون بچا هنري غړي پای تر سیږي. احمد شاه زمي ته اجازه ورکړي او ساس پام د شاه محمد کنداري د ویلسوي هغه سندري پر لور راګرځوم چې زموږ نننی میلمه نعمت کندهاري زمزمه کړي.
Yeah, you just